غوښتنه کړې و چې کاش کې ځینی سیمینارونه مونږ ته راکل شي، ځکه دغه نصاب نوې شوی دی او اکثره ځینی استادان نو بلد دي نوې نصاب سره. په دې برخه کې مې نه غو استادانو ته څومره توجه کړې ده چې دوی ښه تدریس وکړي شي.
هو دا ډېره مهمه ده. ما خپل چې خپل اولادونو ته درس ورکوم، مثلا د انګلیسي مضمون د نه هم سم انګلیسي دومره سخت و چې هغه ما د پاره مشکل و. ما انګلیسي اډوانس لیول کې لوستل او په دې فکر زما چې په اطرافو کې به یو معلم څنګه وکړي چې دا انګلیسي تدریس کی. زمونږ د نصاب متخصصینو دلیل دا و چې مونږ باید د دنیا سره بل اخر یو شان شو، خپل نصاب سوي او لیول جکو، یعنی دا دوه مرکز کې به مونږ توازن ساتو او دا بل اړخ چې د خونکو روزنه لپاره توجه وکړو. مونږ یو د خونکو روزنه خجامې پروګرام لرو، ډېر امکانات هم ورته لرو او غواړو چې په دوامدار ډول د خپل خونکو ظرفیت جکو، نه یوازې د خاص رښتو برخه د دوی د تدریس د نوې میتودولوژي د پیداګوژي په مربوط مضمون د حکیمت لپاره همدارنګ روانشناسي او ارواپوهنه او د مسایل چې متعلم ځان ته متوجي کی د متعلم دلچسپی را جلب کی درس سره علاقه من کی، دا ټول مسایل دي چې د معلمانو د روزنې په پروګرامونو کې شامل دي. خدای ستونزه به ان شاء الله حل وو، موږ ورته یو ټینګ تعهد لرو.
دا ډیره مننه. ورسته پښتنه یا پیغام په ډول کوای چې اغه ځوانان چې موږ پرونه او زیاتره په کې تنقید ځوانان هم شته چې اغه دی خونځي زده کوونکي دي، دوی د کتابونو په برخه کې څنګه قانې کولای شي چې دغه مسائل چې وغه بنوي؟
او موږ خو خپل ځوان نسل ته ډاډ ورکو چې خو کتاب خو معلم او خو درسي چاپیریال ستاسو حق ده او د پوهنې وزارت ټول کارکونکي ستاسو خدمتګاران دي. وظیفه هم دغه ده چې دا متعلمین خپل حق ته ورسوي او دوی ډیر لوی حق لري. دوی حق دا ده چې د یوشتم پیړۍ پوهه ولري، د یوشتم پیړۍ مهارت ولري، د ځان د ټولنې د بشریت او د خپل وطن پر اړه ډیر مثبت ذهنیت ولري او یو واضح ملي او اسلامي هویت ولري. دغه څلور هدفونه به دوی د دې وړ کړي چې دوی د ژوند او معیشت هغه ماشین په حرکت راشي، ژوند تضمین د ستونزو مشکلات او احتیاج او اړتیا نه خلاصي. دغه لوی هدف ته رسول لپاره موږ د دوی په خدمت کې او دا زموږ وظیفه دا. نو راتلونکي په موږ باندې معیار قضاوت کوي کوم خپل د تنکی ځوانان، تنکی ماشومان او خزده کوونکي هغه خپل هدف او خپل حق ته رسولي موږ به کامیابی او کنه مو رسولي نه ناکام به نو موږ نه غواړو چې ناکام پات شو. خو دوی دې دعا کوي، موږ هم دعا کوو چې خدای موږ خپل هدف کې کامیاب کړي او د افغانستان ماشوم هغه حق ته ورسو چې دوی مستحق دي.
ډیر
نیمه نړۍ درنوری دنکو سلامونه می ومنی په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي. د دې ونی خبرونه پیلو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په نجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي. د دغه شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاو بې باوره دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولې دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوي ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یو خپلوانه و چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بوده ایم از امی قریه و یک روسی قوم خیش
مرد خپلوان و دو و مرد هم تلیلی و حلک دیر پیسه داره و او دنجلی مرد پیسو پا خاطر پا زور ور کرده و خونجلی رازی نو کل چنکا ترل که ده نو شهیدانو تری پشتن وکره چه ده حلکی قبول دی او کنه. جلی جواب نور که و بلاخره مرد پا الور جغ جواب ور کرد چه هو قبول یدی. تو شبی و روست انجلی به هوش است و کله چه شال تریلی رکر دنجلی لخولی زگونه راتلل او زهری خوڑلی و موری دیر شرل، خو هغه وقتی هیچ گته نلرله.
مادرش گیریان میکد چیق میزد دیگه وقتی فایده که رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یو انجلۍ ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې ورېندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په ورېندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري مونږ، هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور ایم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده مونږه ټول دي ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتمه، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. مونږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی مونږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي د جلې زکات تبا کیږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه وویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
اوس مونږ په کلي کې یعنی شاوخوا د مونږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و. چون دا کلي کې چې دي شاهدان راځي، چون نجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي، پبندې دي تر څنګه ولاړې. بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنې وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدله د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی. خور ولا وای او قبول دی فلانه نکاح ده، خو فلانه وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی په خپل په عمر کې دا اقرار وکړ چې ما نه، یعنی دا یادونه مو کړله چې ما خو او نه دی ویلی. ممکن کدا زما خوان یعنی حسابیږي او کنه چې یر زما نکاح نه ده ورسره شوی، ما خپل اقرار نه ده کړی. تر دې شو چې نجلۍ په مخ به دومره کې تر نن شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com خدا چې په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له ښځې سره ظلم دی او یو د بل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، اې دې دواړه یو بل قبلوي او کنه. ولې جبري نکاح له ښځې سره ظلم ده؟ اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او که رضا بنه شوی ده، خو نکاح یو صورت نیولی دی. ولې دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله هلکانو د ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم، یا یو نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي.
ښاغلی حنفي همدارنګ زیاتوي، همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنګ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل له کړاوونو ډک وي.
که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنګ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یې د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه،
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی شي د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلاو شه، خود والدین هم گرفتنه میکن.
د اسلامي چارو کارپوه عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر ترسره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پځای کیږي، او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطله ده.
ازدواج که اجبار در او صورت بگیره،
هغه نکاح چې په جبر ترسره شي په حقیقت کې باطله ده، او د نکاح په ارکانو کې که کومي او یې ترسره نشي نو دا نکاح باطله ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمه نه ده. زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي، خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته وویل چې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه و علی وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه، او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی، او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبري نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختیو سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو له مخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لاس پارم، خوشاله اوسئ.